کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په بلخ کې د نیو علماو او طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم ازادۍ راډیو ته وویل چې په بخښنې سره محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. تفصیل یې په خبرونه کې. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 300 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلی دي. پام په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم پکې د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیف ته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او روس له هغه چې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهراً په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیر شپه د خپل ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګری واکمنی کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د نجونو د ښوونځیو پرانیستا د طالبانو لپاره کلیدي ازموینه ده. پرون بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتبی نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
کندهار کې داسې مهال د کوکنارو نیخ پیل شوی چې طالبانو په پرکار بندیز ولګاوه.
هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې مرزګي ته وړلی سي، ارزګي ته خرڅولی سي، په خوا چې په 20,000 خرڅېدله اوس په لکو پرې خرڅېږي.
پاکستان کې د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړی. دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو پر کوکنارو د بندیزونو په اړه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځیو پرانیسته یو کلیدي ازموینه بولی. اغلی امیری ویلی که طالبان نړیوال ټولنې یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې یو اساسي هغه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکی لټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم بریک لري بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای بریک راخاري، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسوونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی اميري زیاتوي که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر لپاره خو سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت د سهار وخت ښوونځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
ونې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
بلورتا په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویا غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادي رادیو ته ویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی. دوی ویل غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو د جامو طرحه نهایي او د ښوونځیو د بیا پرانیستې اعلان دې وکړي. له ده نه مې وړاندې وپوښتل.
بلی ها، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په مزار شریف کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مسئول محبوب الحق مخدوم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، نور کورنی مسائل هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو پاکستان ته. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی ټاکنې به څه وخت کیږي. د تحلیل لپاره یې د مشال رادیو د خبر څانګې مسول داوود خټک سټوډیو کې را سره دی. خټک سپستړي مشي، راځي د وروستیو سیاسي تحولات په اړه لګوریدونکو ته وایي چې نن وضعیت په پاکستان کې څنګه دی.
ډیر مننه لودین صاحب، تاسو ازادي رادیو اوریدونکو ته زمان سلام. نن په پاکستان کې پرون چې کومه واقعا شوې ده چې اسمبلی یعنی د پاکستان چې کوم نېشنل اسمبلی ده د پارلیمان چې کوم لاندینه هغه مات شوې ده او د اغینه ورستو بیا د عمران خان کابینه هم ماته شوې ده، د وزیر اعظم عمران خان کابینه د هغه وخت، او دا تاسو چې څنګه وې بیا د غینه پس ولسمشر عمران خان ته ویل دي چې ته د وزیر اعظم تر هغه پورې ته د وزیر اعظم په څوکۍ باندې او ساتر سو پورې چې یو نگران وزیر اعظم نوی راغلی، او تاسو څنګه معلومه ده چې وزیر اعظم عمران خان د نوی انتخاباتو اعلان هم کړی چې په پاکستان کې نن چې کوم دینو د اغي ورستو بیا چې کوم د حزب اختلاف یعنی اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي چې پاغي کې پیپلز پارټي دا پاکستان مسلم لیگ نون دی د مولانا فضل الرحمن ګوندې پکې عوامي نېشنل ګوندې پکې د اختر منګل پارټي د پکې دا ټول ورغلي دي، او د پاکستان سترې محکمې کې اغي عریضه کړی دا چې دا کوم ګام چې پرون اوچت شوی دی او اسمبلی ماته کړل شوی دا او د اسمبلی چې کوم روان جلسه وا هغه هم ختم کړل شوی دا ټول غیر قانوني او غیر آئینی ګامونه دي، نو باید ستره محکمه په دې باندې یو عملو کی، او دا بیا یو ځل د اسمبلی اجلاس تر وغړي د سترې محکمې اجلاس د اوس نه لږ شی به ورستو یعنی شل دی کې ورستو بدی پیلېږي، او قتل بشي چې په دې کې بس فیصله مخې ته راځي.
بلې، او د پاکستان د قوانینو له مخې ستره محکمه دا صلاحیت لري چې پارلمان بیرته جوړ کړي او دغه غونډه له سره راوبلي.
په دې کې دوه درې رائے موجود دي، خو داسې پاکستان ستره محکمه همیشه داسې فیصلې کوي چې مخې تا آیا مثالونه موجود دي او که داسې مثال نشته دي. نو که تاریخ وګورو د پاکستان آئینی او سیاسي تاریخ، نو په هغه کې داسې دوه درې ګامونه اوچت شوي دي چې کله په پارلمان کې یو فیصله مخې ته ناراضي او الته اړې ګړې جوړ شي، نو بیا چې کم واحد لار پاتې شي هغه د سترې محکمې لاروي. نو زما په فکر باندې او څومره چې مونږ خلکو سره خبرې کړي د قانون د ماهرینو سره هغه دا خبره کوي چې او په دې حالاتو کې ستره محکمه یو فیصله کول شي، او پرون چې ستره محکمه مشر قاضي چې هغه چې کوم خبره کړی و نو هغه نم دا ظاهره ده چې دی په دې باندې یو فیصله کول غواړي.
بلې، او خټک سیب تاسو ویل چې کابینه هم ماته شوې ده د اسمبلی له ماتې دوه وروسته، آیا ویل سو چې په پاکستان کې د محل د واک سیاسي تشه رامنځته شوه؟
د واک سیاسي تشه دا خو هغه بیا پرون نه وخته ولسمشر عارف الوی دا فرمان جاری کوچ عمران خان ته ویل چې ته د وزیر اعظم په توګه باندې خپل دنده تر هغه پورې جاری اوساته تر سو پورې چې ته د اپوزیشن ګوندونو د مشر سره په دې باندې سلا شوه نه چې یو نگران وزیر اعظم اوټاکی. نو اوس به کتل شي چې عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره کله په دې باندې صلاح کیږي، خو د اغه مخ کې چې کوم مهم ګام را روان دی اغه د سترې محکمې فیصله ده چې غننم کې دی شی او سبام کې دی شی.
ډیر مننه خټک صاحب، حتمان به پر اتون کې خبرونه کې تاسو نه تازه جزئیات اخلو. د مشال څنګه د مشال رادیو د خبر څنګه مسول داوود خټک چې آزادۍ رادیو سره په پاکستان کې د ورستۍ سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو بیرته راځو کورنیو مسئلو ته. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل د پوستکو صادرات 90% کم شوي، دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اور.
قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. په خوا د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 1500 پلورل کیږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي، د هموای د قرقل پوستکو کاروبار پکې شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پرولې ده. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي، اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلک نقصان کې شو. زه خپل شخصا زه درې زره پوسټ مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې ما.
په ورته محل کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې ساش کل د قرقل په سکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وروي له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د شرشی ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله زادوی راډیو ته وویل،
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږې چې دي موږ ټول کرغ موږ نه وریله کړي دي، د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چې راو څوک یا درې سوه یا دوه سوه، دا زموږ د پوست بیه ده، یو پاو چاو هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروي حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل وروي حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
د ایران د سینما خزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي زورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړي.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي زورونی او باجګیری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیات ښځو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیار او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي، غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي زورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزادې اروپا فردا راډیو ته په دې اړه وویل،
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، سو واره د جنسي باجګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالی یو پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یو پیچلې بڼه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو یې جایزې هم ګټلي. د اصغر فرهادي پلارښوونه د پلورونکي یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبېدلې 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
اوریدونکو مخکې له دې چې د خبرونې نورو مسلو ته راشو، د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت په 4000 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک جوړیږي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پارک د جوړیدو چارې چې تیر ورځ پیل شوې وي، په زرګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی صافی وایي، په دې پارک کې زرګونه فابریکو ته د فعالیت زمینه برابره شوې او د پانګونې په برخه کې یو ښه ګام دی. که څه هم ښاغلی صافی په دې پارک کې د لګښت په اړه کره شمېر وړاندې نه کړ، خو په وینا یې په میلیونونو ډالره لګښت پرې راځي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې ورکوي. دغه صنعتي پارک د خلم ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ په لاره کې موقعیت لري چې ښایي د بشپړېدو چارې له کال زیات وخت ونیسي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت خونوي سره لدی چې په دغه ولایت کې سلګونه ښځینه سوداګر شته، خو هېڅ سوی هم د کومې ټولنې یا د ښځو سوداګرۍ خونې سره غړیتوب نه لري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته وویل چې یا د مېرمنې په بېلابېلو برخو لکه صابون جوړونه، خامه ګنډنه، لاسي صنایع او د رب تولید کې کار کوي، خو په خبره یې دوی خپل توکي په مستقیم ډول نه شي پلورلی. د په وینا یو شمېر شرکتونه له دوی څخه دغه توکي په ټیټه بیه اخلي او د هیواد نورو مارکیټونو ته وړاندې کوي. ښاغلی باقی وایي، د دغه مېرمنو د فعالیت د رسمي کېدو لپاره په زلون هڅې شوې، خو پایله یې منفي وه. د په خبره که د دغو مېرمنو فعالیتونه ته رسمیت ورکړل شي، د کورنیو اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني شپږویشت پوله، یو یورو اووه نوي افغاني اته پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دیارلس افغاني څلور نوي پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغاني اته اتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغاني، او زر پاکستاني کلدار څلور سوه درې نوي افغاني.
خبرونو ور اخوا
دلته بووري چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخوهل او ټولول پیل شوې دي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی، او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخوهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپله پنځلس جریبه ځمکه کوکنار کرلې وایي سږکال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیې لوړې دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټ کړی و، در خاورې به لاندې کړی و چې سړی به ورته رالی پټکي هغه به په سړی لنستی پر خرچ به کړل، هغه به مو په غلا ځغلوله. او چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې هم ارزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي. په خوا چې په شل زره خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي. او دا هغه زموږ اصول دی، بل اصول لرونه وروره اوبه وچ سولې نور د وچکلي ده، بیا هم سږکالي د غونه اصول نه دی کړی لکه په خوا چې کوي. پخوا خو د غوټولول طالبان اوس شی لنه غواړي. فقط خبره دا ده چې حکومت داسې نیو چې دا د وزاد مال خوانو ټولولی دوی پر رسېدلي وایي د بلیان یم ځینې ځغلوله بازار یې په خپل لار باندې ځینې وړله که دوی په کور ته ځینې رسولي وایي رسولي کړي ځینې وړله.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نیشوهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولو سو تریاکو پنځمه برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نیشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار و، خو بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله و چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هغه ګرد راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس دلته رالو، اوس دا د کار زمینه راته مساعده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې رارسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو اوو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالی د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې چې بیا خرڅې ک په ناس خرڅې در ته په شر خرڅې در ته په جش خرڅې چې دا تاریخ نه یې عیال به د لوږې مري یو افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دی له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دی ویل سوي چې د کرل سو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغوښ شو
له کاناډا خبریدونکو ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې کوکنارو د کرو مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره د طالبانو د مشر نوی فرمان ته پام اړولې او لیکي د طالبانو مشر مولا حبیب الله اخونزاده په دغه نوی فرمان کې چې د یکشن به پوره ځوار کړي په ټول افغانستان کې کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منع کړي او خبرداري ورکړي چې کله دې ورسره چا په خپل زمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړنو کخ به لمنځوړل کیږي او د اسلامي شریعت لمخه به ورسره چلن کیږي. دغه فرمان لمخه د غراز د نشي موادو د ټولو ډولونو پر استعمال پیر او پلور او د نشي موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوې ده. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې کوکنارو ستر تولیدونکي دي په ورستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خبرونه په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کارو سوداګري غیر قانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه و دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2001 کال کې د کوکنارو کار په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اند سیمو کې له بزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیه د راټولولو له درکه په تر لاسه کیدونکو عوایدو ډیره اتکا درلوده. امریکایي یو ایس ټوډي ورځپاڼې په افغانستان کې وچکاله یو اقتصادي بحران ته پام اړولې او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوی اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړی دي. US Today لیکي افغانستان لدې مخکې هم شدیده لوګه تجربه کړي، دولسیز مخکې خلک دومره وږي و چې زنګلي و خو خړو ته مخه کړي و، خو په دې هواد کې اوسنۍ وضعیت کم ساره ده. سګنی غیر معمول ساړه ژمي سخت وچکالي چې په لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی او وخت لري طالبانو لرسیدو وروسته دې هواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړي چې د افغانستان د وګړو 15% کافي خوړونه لري، 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روختونونه په لوخت مخ کې زیګیدل او ماشومان چې ډیر له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوند پات کېدو لک چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډي په لیکنه په خارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوګي سره مخ کسانو یو نوې طبقه رامسته شوه. دا د ملکی ادارو کارکونکو او خوونکو د چپ کتارونو کې د خوړو او نقدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره درېږي. یو ایس ټوډي وړاندې د ژغورنې د نړیوال کمیټې د پالیسۍ او ملاتړ له برخې مرستیال سرپرستی اماندا کتنزانو هغه خبره راخیستې چې ویلې دي د هرې میاشتې په تیریدو سره زیات افغانان دې ته اړ کېږي چې د ژوندې پاتې کېدو لپاره له تصوره لرې لارو چارو ته مخه کړي. میرمن کتنزانو ویلي میندې او پلرونه اړ شوي داسې پرېکړې وکړي چې هیڅوک باید په فکر کې ونه اوسي او هغه دا چې د خپلو نورو ماشومانو د خېټې مړولو لپاره خپلې ځوانې نجونې پلوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې مو راته پریخي دي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در سره پاړی کښېما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کاری د خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو د خارجانو غوښته موږ نه اخلي نه له مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښته موږ نه اخلي نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی د غې د طرف پر نه ګرځي مهله مداده چې د انجینر لکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زکی روز خان کوچی د زابل غنه شمزود ولسوالی وشدم که امدا چم پاکستان د بارډر پر سرار باندې کوچانو ته نار نو ورکی نمدا حکومت ناراوري نه ماغه حکومت ناراوري د ازادي راډیو له کارکونکو سره دا غیر د سیسما پیغام نشر کی یو جان مننه خام خام نه سر کو زمون غم دی وخوري یا حکومت وخوري یا دا مو سو کو د لغه نو بس نه واسس نه څو چې لکه نیم راي لکه نه نار راکی مو څه چم وخو خام خاج نه سر کی یو جان مننه.
السلام علیکم زه مطلب کوم راز ولې د پنځوي د فارس کو تماس کیم نو طالبانو ټول مشران د غربي کې د زړه اربکیانو زاده د سفونو صوباسي ډیر بکشي کې دی او د خلک ناراضه کیږي چې هغه وخت هم پربکیانو کې خپل ګزلمونه کوله او د خلکو سره ارکم نه وړ چلند کو یا اوس بیا ولاړې په تلاشي پر چیک پوسټ باندې ولاړې تلاشي کې باید طالبانو دې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
اوریدونکو 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې د احمد تکل په کوربتوب وړاندې کیږي. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې طالبانو پرون د کوکنارو په کرکیلې بندیز ولګاوه، د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي؟ دا بحث تر پای واورئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په بلخ کې د نیو لماول طالبانو غوښتنه وکړه چې جنونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې خونځي پرانیزي. په دې اړه پروند مزار شریف په ابو ذر غفاری دارالعلوم کې لویا غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادي رادیو ته ویل دوی ځکه لمنبر د جنونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق جنونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی د رنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزی پارلمان رنګ کړ. د چین حکومت د شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلي دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر مندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو مندل شویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ډزې ورباندې شوي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو سیمو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې مندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیه تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او وروسته له هغه چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کالې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتیجو له مخې فیدز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رایې ګټلې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دی چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه دریو لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و، او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همدارس د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویل چې طالبان د پخوانی حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې شپې ته لګښتونه د غیر قانوني مخدر او موادو له درکه ترلاسه کوي. څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی، او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کروندګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس را سره پر لیکه دی همدا شیبه. ساپای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. اول باید لږ درځه اصلاح کوم چې زه کابل پانځ د کرنې د پانځ رئیس نیم زه استاد یم او نوم یې ذکر الله صافی دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. نو په اعتبار دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړی چې دوی داسې فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا هغه تیر لاسته راوړنو چې موږ تاسو وګورو، زیاده پلانونه چې د مخ په تطبیق به حال کې ټول پر رکود موجه دي، او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته چې متوجه و هغه دا و چې دوی د خپلو کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکی چې دا کوکنارو یعنی دیقان لک اقتصادی شیمه ور باندې برابرې دله. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبور دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي، او دا اقدام هم دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ تره فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسیدنې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل چل شوی وای بل دغې بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دې مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخت شو، یو ځای روان یو، او دا د خپل د ملت د خپل د یاپونو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دې په پام کې نه دي نیولي. نو دا طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره کوي.
مننه. د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي د استاد ذکر الله ساپی ترڅنګ د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایار هم په خبرونه کې میلمه دی. مایار صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر د څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم ملمته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې سپتمبر روزه ان شاء الله د افغانستان لپاره د رفاه، د صلح او د اقتصادي پرمختګ عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم دا سر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده، یو سیستم ده، باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته یې طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په دې صلح کې شوی دي چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دي، د دایي سره مبارزه ده، د زن
د زنا ودونو د زنا کړای سره رابطه قطع کول دي او اندسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدی بحث ده. د دې باندې تعهدات شوی وو چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې دای عملی کړی وو.
مایر صاحب په نورو برخو کې هم تعهدات شوی وو د سولې په تړون کې.
بالکل یعنی مسئله دا سیده چه یعنی طالبان ستیپ بای ستیپ در خپل تعهدات عملی کول. جالب است چه یعنی در نری چه ده اکثر دی ریالیستیک عمل کهی تو ارزشونو تا مثلا وفا با عهد و دی مثال تا ارزش نور کهی دی پشاتک کهو و زکه طالبانو در تعهدات عملی کول دی مکاتب و فحقل شده ما پا نظر چه خی اقدام نو ده که دیشی نور زایو که مثلا پا دا مخدره موادو که دا مثلا عملی کرده وی مثلا دا موضوع آزاد پریخه وی چه نره بانده یو فشار وی. خب هر حال دا یو تصمیم وی مشتران طرف نیول شو و ممکن شاید ایکو منطق کلری نو دلتا یعنی دا غد مخدره مواد بنده ول بیرونی بود که یو مثبت تاثیر لری. یعنی طالبان کولشه دی طریقه اعتماد دی نره خپل کی
دی په دې برخه کې. یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم وو.
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمیدل نو دا مرحله د سدی حالت نه رسیدل. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات د ټول افغانستان ته چې طالبان هغې سروس نظامی نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس ته فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده د فشار مسله نه ده. یعنې دی یو ستیپ ده د دې لپاره چې امارات نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي نړۍ سره هماهنګ شي نو دا اقدام نیول شوی ده. نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه وي.
مننه پوهان صاحب. سپای ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کاروانګری له کلونو رئیس پتیره په ورستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د دې فرمان په اعتبار باندې مولوی کچت اسلامي امارات لګر سوی د خپل بازارانو سره کوډلای وي نو زه فکر کوم دا فرمان باندې صادری ده د تر مهلت ورکړ شو دی. یقین تاسو ګوري چې په سخت او بحراني حالت کې قرار لدی. یقین د دولت د حکم سبسایدي نشي ترلاسه کولای. د دولت د حکم امراسته او سره نشي کولای. ولې د دولت سره د دوه شرو زکات په نامه باندې د مرسته کوي اوس په دیاکنو کې مزینه دیاکنو چې تقریبا یعنی هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات چینل دی او زیات اصل تر سره د متکی په دی خپل کاروندو باندې دي او په کاروندو کې متاسفانه کله چې د دولت دولت سره جګړه و د دې په منځکو کې دا کوګنر فوق العاده کړل کېدل او دې ته هم تقریبا یو لسنه اقتصادي او منبع او سرچینه و نو زه فکر کوم دی باید دا پروسه اوس لک د شي غکړې وای د شي ډیر په اجر توګه باید نو ته د چوي بیا د دې زیات متضرر کیږي د زیات ضرر ویني او د څومره چې تولیدي توکي په لګي استعمال کړی دي نو دا فرمانځه صادر شو په تطبیق دي تکړه دي د ریزلت تطبیق هي اما د تطبیق هغه منفي جنبې چې د خپل د اقتصاد د منځول دي دې ته سخت ضربه وارد دي او د اقتصادي متزنه کیږي. نو تاسو به معلومه وي چې په تیر وخت کې د تیر حکومت هم هڅه وکړه چې د کوګنار د منځ یې شي یو ورځ وزه تر خپل هغه وایم چې د قصه حکومت چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویل چې موږ د کوګنار د منځ وو مول څنګه د منځ وړي وي موږ یا حرب ساج استفاده وکړو د دې په واسطه به د منځ یو ما ورته ولې راځه دا د هر بشر مسله د جدا پیدا او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې دا کې چې د افغانستان خلکو سره حکومتوم تاسو مده دي خان لپاره سره وړي آیا کومه محموله کومه چیشته آیا د توليدي توکو لپاره تاسو کوم امکانات لري آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوي بغیر دا هغه ظلم ستاسو کوي.
پوهن سپ
نو عید دې خبر نه سره نظر وکول ویل چې موږ دا هر بسټ به نه استعمالو دا به دې وخت لپاره پاتې کیږي هغه یو زړسوی په دې خپل
خپل باندې د سشي یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمن زوړو
دوی ویل چې موږ یو څه هر بسټونه استعمالو
د تشریح کې لګل لطفا
معلومه او موږ دا ټول د منځ دی
یعنی
اما موږ اجازه
ورنکړو یعنی د بوټو یعنی د بوټو یعنی بوټي له کیمیاوي موادو په وسیله لمن زولل همداسي
بالکل ولا موږ د منځو
مننه مننه په
بدل موږ دا ټول ټول خونو د تشریح لري چې ګور د دیقان ډیر اسی په جید موږ دیقان ډیر جوړول دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کارت تاسو کې به ډېر خرابې شي
مننه سپه سپه بدل کښ باندې وړاندې خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دې خبرې د وضاحت لپاره چې کښ د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوړي په دې اړه ما د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټکور نظر پوښتنه په دې اړه په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو
پرون لکه څنګه چې تاسو ته معلومات پرون د امیر المؤمنین فرمان د مواد مخدر په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هوادوال نسی کولای سي دغه کوکنارو کښتو وکوي یو زاحت باید ورک ماغه دا چې کوم حاصلات چې ل تر اوسه پوری یا تاریخ پرته دی یا حاصلات کوکنار اوس راټولېږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې دا چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای هم په کاروبار بندیز دا او هم په کرکیله نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تریاکو عمل نه روان ده په هغه باندې څوم بندیز نسته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په ایواز کې څنګه څه بدل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ غټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور و چې د فرمان په اړه وضاحت ورکوه او ویل چې سم دستي نه تطبیقیږي یعنی د سګنی کال حاصلات کروندګر اخیستلی شي مایر صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کاروانګرو سره مستقیم مرسته وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټول سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
بله د مسله د سزا چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ته د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې د نړۍ امر سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره موږ بدیل دې ته پیدا کوو د یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې تنها باید د امارات د طرفه وي یعنی دې بدل کې نړۍ څه کوي ځکه کچېرې دا مخدره مواد ضررونه لري خو اویا اتیا فیصده دا د باندې هغه کېږي استفاده کېږي په دې کې شک نشته چې کوم ځای کې تولیدېږي اصلي مته ضرر هغه هم کېدای شي یعنی د حمایت مسله یعنی دا کېدای شي نړیوال وي دې نتیجه موږ راتلونکي څو میاشتې کې وګورو یو بل مسله چې د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خدای حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانون من کېدو په خصوص د تریاکو د قانون من کېدو موضوع چې نه پیدا تر کومه د هغه د پوره عملی ویلې
د مو هوا قدرت پوره راپلري مایر صاحب څنګه غواړم د امیرالمومنین د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نور نشه یي موادو هم مخنیوي د مخنیوي خبره شوې ده. نو بیا څنګه هغه شرایط لار ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون منشي؟
مسله دا څه ده چې دا ډېر حقوقي مسایل نه سيدي چې د یو په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دشمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چیرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناک ترین او وژونکی یوه پدیده ده چې نړیوال همه پیپسی او هم شراب یا الکول به آزاد دهی تجارتی بوده و کلی حال در چه دقیق ضرورون طول زیادی کچیر تریاک و مسئله تراشو یا دو مورد دی خطرناک دی چه پیروین تبدیلی که زیر نشایی موادی چه در مثبت عباد لری ولی پا دی نقطه بانده فکر نکی دی کنترول لانده بمی. خب پر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی پیوبل هواد که در حاصل خیزی مسئله وی زد پا دی باید مطمئنیم چه اگوی قانون من که و دکه دوی دقیقین خطرناک مسئل قانون من کردیم. یعنی در کل کچیر در بدیل مسئله یاد چی دغه دو طریقه ممکن دیو حمایوی سیاست او یوبل هم در دی قانون من که دو مسئله چه یعنی اگر نفیده تا دیرند زفوری
من نه سپای صاحب ستاسو په نظر د کروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
زه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډېر سخت وي که چېرته موږ لږ خودګذاري او انعطاف ونه کړو. د یقین کولی شي په خپله لږ انعطاف کودو سره بیا ډېر بدیل مثلا زعفران دی او څه دي. خو زما یوه خبره د مخیدی دوست ملمسان خواکش وچه که چیتا منگا دیده یو حمایوی سیاست لار اخبره کو وست لیل الحم اسلامی امارات تقریبا وحکمنده صلح تامینده او هر فرمان جا سادیدی یه غد تدبیقیدی که دید دست یو کارو که مثلا پا ترکیه که وست کوکنار کرد کیگی ارا کوکنار در زین و ازبیو دو پار داغنان گتا پرته کیگی. مثلا منگا پا جنوبی امریکا که کوکنار کرد کیگی اغینا در انستیزی موادو در ازبیو در چیچ پا پارا که در نور در تولید که داغنان گتا پرته کیگی. یو څه وخت مخکې که تاسو یو اوازه اورېدلي افغانستان کې د یو فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په باره کې یو قرارداد امضا کړي. نو زه فکر کوم که چېرته اسلامي امارت په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډېر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد دپاره به ډېره غټه ګټه وري چې موږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مناسب
استاد صاحب
دوه مسئله دا ده چې
خاطر خپل دا خبره وکړي
چې ترخه موږ دا د یقین خپل حمایت کو هغه بدای سبب چې موږ د دې لپاره بدیل کښ یعنی د قانون د لپاره سبسیدی یا کاهش در ارزش یا د تخفیف د یقین او تور کو د تولیدي توکي تهیه کو او د دې محصولات په ښه بیه واخلو. مثلا د زعفرانو لپاره ښه چې وکړو که مارکیټونه د برابر کو او د خان د تولیدي توکي په لاس ورکو. مثلا هنګ وو د لپاره چې د تولیدي توکي په ارزان قیمت د اخیرو تور کو په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرناتیو چې د دالګ سره سخت دی ولیکن دا به ډیر دوامدار وي او سستینبل وي د اخیرو لپاره به ډیر عمر د لپاره کار وکړي.
مننه
استاد صاحب
په تیرو دوه لسیزو کې تقریبا لک تر لګه لس کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهوری ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله هم د نننه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړي او حتی یوې نړیوالې مؤسسه چې اوس یې لمانه هغه نوم هم هیر دی ماته یاد ته نه راځي نوم یې هغه زیات په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی، او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و غو نه شوی کولای چې پر دې باندې څار ولري، ځکه هغو زړه ښه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانی ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او کنړیواله ټولنه؟ د پښتنه ځکه کومه چې د طالبانو حکومت په تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کاروانګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لاندې توګه یادونه وکړم چې د کرزي صاحب په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما هم شرکت وکړ. د هغې یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولای وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به دغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سلر کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومه مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري. او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو، دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه صورت کېږي چې د دولت حمایت دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک کړي. دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري. دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري. دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظتي ځینو توکو ته لاسرسی ولري.
تر مننه نه سپېڅلې
دا نه وي، نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د خپل د دهقان لاس پرې کړي او اقتصاد د منځ یې
مننه. د خبرونه پورستي څو دقیقو کې یو د خبرې سره رنګاړو. زه غواړم لمایر صاحب له تاسو نه پوښتم چې د طالبان نو حکومت د کوکنارو د کاروانګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي په کومو لارو؟
مخه صافي سره ویلي چې د افغان اقتصاد اشاره وکړه چې د دې د منطق دی کوکنارو د اواید دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنه بودی وریجو د سره ډیره زیاتره د اواید، ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې اواید ډیر راځي. د اقتصادي نگاهنه چې کچېره یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یتقان مثلا په یو کښ ځان کارو چې تر ترکتور په واخلي په دوام ځل لپاره د غوی هغه کچېره غنم وکړي، دوی هغه مواد خوراک نشي آماده کولای، یره د یو کاذب پشت جوړی. خو په هر حال دا تاسو څنګه نیول شوی ده، حتما د ته برنامه ده او دا مشترک مسؤلیت نه تنها د امارات بلکې د نړۍ هم ده، او حتما د ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه ان شاء الله وګورو.
ډیر زیاته مننه. مخکې لدې چې د خبرونه پای ته ورسو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره کوم فریکړه چې فرون سوی ده یا کوم فرمان چې صادر سو، شنور هر نشه ای توکې په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټ کا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي. یوازنی شی چې د افغانستان بزګران د کښت مروج ساتي یا مروج ساتلې دي، د دې عاید یو څل وړ د تر نورو کښتو کنه د حکومت خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تاسو ته یم چې هلمند کې بزګر یو جریب زمکه څخه د غنمو حاصل 40000 یا 50000 افغانۍ راټولې، تاریخ کې دا رقم 20000 او 30000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خو پرې کله سه د خوچ بدیلې پیدا سوی وای لا به خوای، نو چې دا بوټي بیا چانه کرلای، نو بندواله سم خبر ده پر ځای پرې کړل ده. طبعا ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روزل سوی دي چې وس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي، نه هم تداوی کیږي. کابو د یو نامعلوم اټکل یا نامعلوم سروې لمخه تر 2 میلیون نشي ځوانانو پورې په افغانستان کې رسیدي. نو سم بریکله سره ده ګوربسته کې خو چې بدیلې پیدا سي ډیر بخې.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د خبرونه لملمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود معیار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.